ورته وایو هغه باندې کارو کی یعنی دی غواړي چې دغه کوم شان چې درس ورکول کیږي تدریس کیږي په دغه پوانتونو مکاتبو کې هغه کې تغیرات راولي. نو دغه لپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی کوختل چې دې تغیرات راولي. اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شان تدریس کېدل په هغه کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل ستونزه پکې ولا، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکمه شي کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه لپاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت لرلو چې دا تغیرات راولي. نو دا خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نورو مملکتونو باندې فشار راوړي ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت څه چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نولې وې، بیا په وروستي حکمونو کې بند شول مکتبونه او پوهنتونونو ته موسې نجونې نسکلی. تاسو څه فکر کوئ، آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی سو؟
دا یو ورځ هم موږ نشو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکړم دا چې دوی هغه مشران چې دي په دې باندې پوهیږي چې د ښځو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی. خپل لونې خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي، هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپل هغوی ته درس ورکوي، خپل پریږدي چې پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاص دی چې د ښځو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دي هغو ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي په دې معنی چې 10-15 کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره دا چې د دې جبران دی وشي، هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغه څه کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کېږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شان نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کېږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې ته خبرې وکړي چې بیا والته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي په آینده کې، نو هغه اقتصاد خرابیږي. او دا ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي. نو دا خپله مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاس ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړ کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاوې نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعض خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټوله هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک شدای مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږده مهال کې مثال خلک شدا بعض خلک چې غربي مملکتونو ته دیالته مشکیږي، حتی خلک شدای خپل دین نه په آینده 500 کلونو کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځای نه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت خزینه له زده کړو پاتې شول دا نسي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصل له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، دومره ځپی ل ماسلی نووز د کونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي.
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغسې حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها هغه خپلو جنکیانو ته چې څوک شاګردان منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه او زده کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یوه مشهوره خبره لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپلو ښځینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنا چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک ښځینه غړی مکتب ته نه پرېښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغو نه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځې ونه کولای شي. دا یوه خبره. دوهمه خبره داده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کیږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي، او هغه خپل معلمانو سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلمانو سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبر داده چې دغه امید ته لاس ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولای شي د خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي، لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرېنږدي درس ته، نو دغه خپله شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرېنږدي، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوکي. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی، او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نورو دنیا د په یوویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بېخي هغه قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې داده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبوره شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی دا ده چې د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شو لوستلی، کتاب ونه شو لوستلی، نو هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، تریم ترقم ولولی هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور خو مرسته وکي ته هغه ترقم په نور مسایلو کې کومک وکي نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډله باندې دا چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي دوی هم ښځې په کور کې لري څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته هم دا شی وغواړي
ډېره زیاته مننه
مننه ډېره زیاته
قدر من اوردونکو کله چې د 2021 کال د اگست په 15 نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګو یو دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو همدارنګه له سفر څخه منع شوې تفریح پارکونو حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو د پوهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي دا و د اساسي او بشري حقونو خپرونه په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبرې وکړي تربیه مو الله مال او ملګری
د ازادي ملما السلام علیکم زه احمد تکل د ازادي ملما د دې خبرونه کوربه تاسو ته هر کله وایم کمینګل د افغانستان د موسیقي منل شوی استاد دی استاد کمینګل چې اوس تقریبا 60 کال عمر لري له ډیرو نوموتو هنرمندانو سره د سکسفون او کلارنټ په غوولو کې ملګرتیا کړي په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر سندرو او موسیقي بندیز لګولې د استاد کمینګل حال اخلو او ګورو چې د هیواد د هنرمند چیرته او په کوم وضعیت کې ژوند کوي لکه غلی کمینګل نامې د مرکه په پیل کې وختونه وکړه چې تاسو ته په خپل ځان درو پیژنې
اول سلام وړاندې کوم تاسو اوریدونکو تاسو لیدونکو ته زما نوم کمینګل دی زه د ننګرهار ولایت د کوشکګ د کلی د سخرو د ولسوالۍ د ننګرهار د ولایت یم زه ګیدلې خو د کوشکګ په کلی کې یم د سخرو د ولسوالۍ کې او ژوند هم دلته ننګرهار کې کوم
موسیقۍ ته مو څه وخت کله مخه کړه
موسیقی خو زما ټول کورنۍ موسیقی پورې تعلق لري که زما پلار و که زما ورونه و ترونه مې و زما زامن دي او لمسیان مې دي الحمدلله هغه مې یو رباب غږی یو سکسفون غږی زموږ کورنۍ د موسیقي ده خصوصا د ننګرهار موسیقي البته اکثرا خلک زموږ شاګردان دي زما د تره شاګردان دي زما د ورونو شاګردان دي
ستاسو په کورنۍ کې مشهور موسیقي غږونکي څوک څوک راوتلي دي چې د افغانستان په کچه خلک پیژني
زما مشر ورور حاجي صاحب چمنګر ښایسته تبلې غږو او زما پلار هم تبلې غږول البته زما یو تره و ښایسته ګل نومې د هغه سندرغاړي و چې اکثرا سندرغاړي چې زموږ استاد د ننګرهار سندرغاړي دي د هغه شاګردانو د هیب استاد د نیولې تر ماماشا او رحیم غمزاده تور بادام داسې ډېر خلک شاګردانو یعنی اولینه موسیقی په ننګرهار کې چې راوستو خصوصا دغه تبله او باجه زموږ استاد په خوانی وختونو کې نو تقریبا سل یو سلو شل کاله و داسې کېږي هغه وخت کې تبله او باجه دلته ننګرهار کې نو زما ترونه دواړه چې هغه وخت کې د برطانوي و دغه نه پېښور راغاړې ته نور په هغه وخت کې دوی په پنجاب کې شاګردانو د موسیقي فلم زده کړه مالته کړې ده البته بیا مونږ چې دغه شدوی نه زده کړه وکړه بیا هلته مونږ شاګردان شوي نو ما زده کړه خبر خو شوي
د خپل مرحوم پلار په باب راته وایي کومې د موسیقي علی غږولې
زما پلار شمنګل نومېده البته د فضل احمد زوی اصل مونږ د مورکیخیل د خوګیانو د شیرزادو ناغه ځای او بیا پاتې شوي سخرود کې زمونږ نیکونه دوی راغلي همدلته سخرود کې پاتې شوي دا هغه مشر ورور امبرګل استاد نومېده هغه به تبله غږو چې د هغه د برطانوي چې هغه وخت کې ورته ویل په پنجاب کې زده کړه کړې وه زموږ کورنۍ د پټیاله ګرانه شاګردان یو د پلار مې د خپل ورور نه زده کړه وکړه پلار مې ډېر شاګردان هم روزلي مونږ ټول شاګردان یو حاجي صاحب چمن نه نیولې دا بعد هغه نه په ننګرهار کې یعنې دغه د تبلې رواج زموږ کورنۍ راوستو چې هغه وخت زما یو تر او پلار مې او پنوم دې جمعګل تاغم د سخرودو د مستخیلو دغه درې کسان په ټول ننګرهار کې تبلیغانو.
تاسو په خپل د موسیقي کومې علي غږولای شئ؟
زه خو زموږ د کورنۍ مسلک اصل تبله ده چې په رز ملای باندې سړی پوه شي سندرغاړی چې په رز ملای پوه نه شي هغه صحیح سندرغاړی نه د هغه لای پخه نه وي. نور زموږ اصل مسلک کورنۍ مسلک دغه دی تبله ده، خصوصا د ردم سازونه دي چې هغه کې ډولکی هم راځي نغاري راځي چې زموږ د وطن پخواني رواج و. بیا زما خپله مسلک چې زما استاد غوښته زه هغه وخت کې شپږ کلن وم، پلار به مې دا قصه کول چې استاد راغی د پېښور نه افغانستان ریډیو ته، هغه وخت کې خوښې شو چې ویل دا ماته راکړه چې زما زوی، هغه سره واده کړی و چې هر وخت دا زوی مې غږ خطا ته راوړم شاګرد وم، کلارنټ او سکسفون به ورته زده کړې. البته خوشبختانه وایي چې په افغانستان کې خصوصا پښتنو کې اولین کس زه یم چې د کلارنټ او سکسفون او سرنا د دې پوکي سازونه زه غږوم. بیا زه لږ کولی شم چې وایلن هم غږوم، رباب هم لږ لږ غږولی شم، باجا او دا نور سازونه بیا دغه هغه نه مشکل نه ښکاري سړي ته. خو پلیئر په سکسفون او کلارنټ کې میانم د دې موزیشن هم د دې نوازنده. البته ډېر زیات زما اثارونه هم شته دي په کیسټونو کې، د پښتو فلمونو کې، په افغانستان ریډیو کې ډېر غږولي مې د ټول سندرغاړو سره چې د هغوی نمونه واخلم. یعنی زما عمر یو شپېته کاله دی، تقریبا نهه کلن دغسې وم چې مارېدم کار کول. بیا دولس کلنۍ کې مې کلارنټ سکسفون زده کړه. په هغه وخت کې بیا استاد اولمیر نه نیولې، کوزه پښتونخوا بره پښتونخوا ټولو سندرغاړو سره مې غږولې. په دې کې فارسي او دري او پنجابي هم نو، هم پښتنو سره مې غږولې، هم پخواني استادانو لکه استاد امیر محمد شو، استاد محمد هاشم چشتي شو، نور استادان حاجي صاحب او مهنګ، او زموږ د کوزه پښتونخوا خیال محمد سره او ټولو سره مې غږولې. او دې خوا ته خوشحالي استاد ماماشا او سندول او لادو بخي هغه پخواني خلک او شاولي استاد خوشکر د ژوندۍ د رحیم غمزده، یعنی داسې سندرغاړی نه دی چې ما ورسره نیغ غږولې. دا هغه وخت د استاد اولمیر له نیولې تر فیضوک استاد او تر اوسنۍ دا نوي هلکان سره هم په کیسټونو کې او په محفلونو کې مې ورسره غږولې. او زیاتره وخت مې بیا نغمې سره په هر کیسټ کې او خارجي پروګرامونه چې بار ملک ته وتلو زما زیاتره ډلداري نغمې سره شوې. او نور محمد کټاوازی زما یو ملګری و، هغه سره شاولي استاد سره زه ډیر پاتې شوم چې کوم وخت افغانستان کې و. افغانستان چې پېښور ته تلل کله کله به ور سره پروګرام ته تلم، ماسټر سره ډیر زیات، ارون باچا سره، او همدغسې نور جنکی سندرغاړي چې ښځینه سندرغاړي دي، ماجبین قزلباش، نور ډیر زیات ټولو سره الحمدلله زما دوستان هم دی چې څوک ژوندي دی تر اوسه، چې څوک مړ شوی الله دې وبخښي، هغه سره ما کار کړی.
د کوزه پښتونخوا له سندرغاړو تاسو مخکې د ځینو کسانو نومونه، مثلا د استاد خیال محمد نوم مو واخیست، د سره مو هغه وخت موسیقي غږولې چې تاسو د تنظیمي جګړو پر مهال پاکستان ته مهاجرت کړی وو.
البته دا کوم چې باید یادولی وکړو، موږ دغه افغانستان کې مور او پلار مې همدلته وو، نور ورونه پاکستان ته تللي وو. زه واجی صاحب چمنګل همدلته وو، واجی صاحب کابل ریډیو کې وظیفه وو، زه جلال آباد کې عسکر وم. څلور شپېتم کال کې زه عسکري نه خلاص شوم، بیا ریډیو کې مقرر شوم. همالته ما واجی صاحب مور پلار مې ژوند کول، نور ورونه پېښور کې مهاجر شوي. البته د همدغه کورنۍ ته دا جګونه چې وشو دی کې مونږ هم مهاجر شو. هغه وخت کې زه هندوستان کې وم، یو سفر باندې تللی و، البته شخصي سفر و، پروګرامونو ته تللی و. زما کورنۍ دلته وي، پلار مې وویل چې ته هلته بند پاتې شو، ما کورنۍ دې ویوړو پېښور ته، جلال آباد ته راوستو. جلال آباد کې څو مو د جلال آباد کې و، د دې هلکانو د مکتب د خاطره مونږ نه غوښته چې مهاجر شو. بیا چې حالات لږ ذره سخت شو نو زه هندوستان نه راغلم. هماغه ورځ مور مې خو وفات شوې و، پلار مې زما ټول کورنۍ وړي و پېښور ته. بیا نور اتلس کاله ما هلته ژوند وکړه، پښتنو ورونو سره هلته په پېښور کې و، خپل استاد مې ژوندی و، هغه وخت کې لاده وبخي، باقي ژوند هلته تیر شو.
ستاسو استاد څوک و، تاسې یادونه وکړه؟
زما استاد غلام مصطفی خان نومېده، د پټیاله کورنۍ نه و. د هغه پلار الله بخش استاد نومېده چې د کلارنټ او سکسفون ډیر لوی استاد دی، چې څوک هلته په پېښور کې هم غږېږي، په پنجاب کې، یا زمونږ په افغانستان کې دغه استاد احمد بخش او هغه تر زامن دي دواړه هغه دلته احمد بخش استاد چې په کابل رادیو کې مقررو دغه زامن ته ډېر زیات کورنۍ ته احترام لرم. زما استاد خانه ده شریف غزل او فرید جان سکسفون غږی انګامې او احمد ولی سره هغه وخت کې په انسامبل سارنګری کې و. زما د استاد کورنۍ ټول همدغه د پکی سازونه چې څوک غږی کوزه پښتونخوا کې و پنجاب کې و که افغانستان کې د همغه یو کورنۍ دی شاګردان دي زمونږ ټول شاګردان.
تاسو سره همدغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو د موسیقۍ کومه اله نږدې شته؟
والا موږ سره خو دلته هغه هلې چې زه غږوم هغه خو نشته، یو در رباب شته دی.
خو خبرې به هم کوو که یوه سندره راته وغږوئ په رباب کې، کیدای شي؟
او ولې نه شي کېدی، هغه رباب راکړه.
ډیره زیاته مننه کمینګول استاد که د دې سندرې په باب معلومات راکوي. دا نغمه د چا کمپوز وه او مخکې غږول شوې که نوې ده؟
دا کمپوز خو سابقه دی، خو هغه وخت کې ډېر خلکو ویلې دی، ډېر ښکلې سندرغاړي زمونږ ماما شاه استاد ایب استاد دا ویلې ده، خو نن سبا کې لطیف ننګرهاري دا طرز ویلې ده. کمپوز خو داسې ما ته نه معلومېږي چې د چا دی، ولې زمونږ د زمانې نه مخکې و. هغه وخت زمونږ استاذو دغه خصوصا د پښتو کومې او چې کلیوالي سندرې دي یا کمپوزیتورانو، هغوی استاد خلیفه صمد الله دې وبخښي د بریالی صمدي پلار، دا ډېره خواري کړې په کمپوزونو کې. استاد زاخر زمونږ په پښتنو کې ډېر ښه کمپوزیتور و. همدغسې په سلګونو ما هم دوه درې کمپوزونه جوړ کړي، داسې نور خلک هم خوشحالي استاد ډېر پکې خواري کړې ده، او داسې سیدا ګل مینا ډېر خواري کړې ده. دا کمپوزونه پخواني چې وو د ملنګ جان استاد دا کوم شعرونه چې وو هغه تقریبا 15% د انډیا والا طرزونه وو، دا بغیر د چاربید او بغتې او لوبې، دا خو زمونږ استاذو د کلي او د محلت سندرې دي که نه. نور داسې کمپوز چې بیا جوړ شو دا تقریبا د 15-16 کاله مخکې نه به طرزونه څوک جوړوو، چې هغه هم استاد اخیل او د بریالی صمد هم ډېر پلار یې ډېر کومک کړی د استاد صمد، او داسې نور خلکو هم طرزونه جوړوو. اکثرا شاعران دا و چې ما دا طرز جوړ کړی، او نور طرز جوړول ډېر مشکل کار دی، دا خپله ډېر تکلیف غواړي، ډېر خواري غواړي چې کوم طرز سره ټچ نه کړي. خو زمونږ اکثرا طرزونه خصوصا بغیر د کلیوالی سندرو نه بغیر چې کوم طرزونه استادان جوړ کړي نو ټچ د انډیا هغه وخت کې چې ما مخکې وویل هند برطانوي دا راګ راګنی متاثرات د ماغه ځای نه راغلي موسیقي اکثرا خو مونږ داسې دعوه کوو چې امیر خسرو صاحب بلخی هلته تللی د موسیقي هلته ځوان شوي او دلته خو دغسې ورځ په ورځ په موسیقي باندې پابندیانې وو هغه وخت کې او دغه وخت کې اوس بالکل هغسې مسله ده چې دغه طرزونه زما په خیال چې زیاتره د انډیا طرزونه دي
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګېدلی کله مو زړه نه تنګیږي چې بے ساز او بے رباب څنګه انسان ژوند کولای شي
او نو دا ملت هم پرېږدو چې ملت څه غواړي همدغسې د موسیقي پابندي دا اوس نه ده زما په یادښت څلورم ځلی ده چې پابندي لګېږي یو ځلې په نوم د مولوی صاحب بسم الله دغلته زمونږ کورونو سره نږدې جماعت دی هغه لګولې خصوصا ننګرهار کې داسې نه چې په نورو ولایتونو کې بیا بعد هغه نه د ظاهر شاه وخت و البته هغه وخت داود خان ظاهر شاه تر منځ و که د ظاهر شاه وخت و خو زه هغه وخت کې ورکوټ ما ته یادېږي بیا بعد هغه نه هم دغه خپله مجاهدین هم چې راغله په کابل راډیو کې هغه وخت کې مونږ مالته وو زه هغه وخت کې هندوستان کې خو راډیو کې موسیقي بند شوې وو بعد هغه نه چې طالبان راغله چور بند شو او نور تر کوم وخته پورې چې دا کرځای راغله اوس هم په ټلویزیون شته دی بیکګراوندونه د موسیقي شته دی پکې خو صرف زموږ د خاطره موسیقي نشته یار نه پوهېږو دا څه وجه ده په ټلویزیونونو کې ګورو بیکګراوندونه په خبرونو کې چې دی نور خبرې چې کېږي د رباب غږي د منګیر ستار غږي نور خارجي بیکګراوندونه شي زموږ هنرمندان نن سبا کې ډېر ټول په کورونو کې دي او داسې خر یو سړي ساز او آواز په خپل کور کې لري شوقیان هم لري ډېر خلکو کورونو کې شته دی بس هم دغه خپل رباب سره خپله سات تېرو د خپل ځان ټیم پاسو خپل کور
په مجموع کې داسې یوه اندازه تاسو سره شته چې څومره سندرې ستاسو ثبت دي د افغانستان په رسمي آرشیف کې
د یو موزیشن دغه دا نه معلومیږي چې څوک موزیک لګي یا رباب یا طبله چې کومه سندره داسې سندرې دي چې زموږ نه د یاده وتلې چې بیا یا ور مونږ ته په یاد شي چې هو دا خو ما غږولې ما په افغانستان کې مې درته مخکې نوم واخیستو د استاد رحیم بخش سره مې غږولې د استاد امیر محمد سره مې غږولې یو بدبختانه درې سندرغاړي دي چې زما ډېر زیات خوښېده چې هغه وخت کې مونږ واړم چې یو ناشناس استاد سره مې نه ده غږولې او احمد ظاهر وخت کې خو مونږ واړو نوې زده کړم کوو نو حبیب شریف سره او فراد دریا سره ټول هنرمندان څه چې زمونږ په افغانستان کې دی الحمدلله ما ورسره کار کړی دی په ریډیو کې په ټلویزیون کې په کیسټونو کې دغسې د کوزې پښتونخوا چې زه د هغوی نوم مې یادول غواړم چې باید یاد یې کړم د استاد خیال محمد سره زموږ د زړه زبا د زړه ارمان دو زه به داسې وخت راشي چې خیال صاحب سره کینم او کلارنټ یا سکسفون پلی کوم خوشبختانه چې هلته لاړو زه ماغه سره وم گلزار عالم سره ارون باچا سره خیال محمد سره نور داسې ښکلي سندرغاړي چې د پېښور دي زما زړه هم دغسې غوښت یو ورځې خیال صاحب سره زه کابل نه راتلم جلال آباد یو پروګرام ته تللی ما ته وویل چې کله کله درته وایي مونږ سره پروګرام ته لاړ شم خیال صاحب زما زړه کې ارمان دی چې ته سندرې وایې او زه در سره کلارنټ یا سکسفون وغږوم دا زما زړه کې ارمان دی هغه پوره شو نور الحمدلله خواته د پېښور هنرمندانو سره او دې خواته زمونږ د افغانستان د ننګرهار خو ټول اکثرا زما د ترونو شاګردان دي زما د ورور شاګردان دي دې سره خو ټولو سره ما غږولي
اوس چې د کلرنټ او د سکسفون په باس کې یو کې یوې د پښتنې ته هم ځواب راکړي کمینګول استاد چې د دې دواړو آلو غږونه ډېر نه دي سره نږدې دا څه ورته والی سره لري
صرف فرق دا لري چې څوک کلرنټ غږي داسې عامیانه ژبه باندې درته وایي ماغه ته ماسټر وایي زمونږ ټول استادان ماسټر تخلص کول ماسټر صاحب احمد بخش ماسټر صاحب سونی خان ماسټر صاحب الله بخش څوک چې دغه کلارنټ غږي دا ماسټران دي خصوصا دغه نه بیا چې دې خواته راځي سکسفون شو سکسفون نسبتا کلارنټ ته آسان دی بیا سوپرانو شو نور سازونه شو دا بیا کلارنټ چې څوک غږي هغه ماسټر په نوم یادېږي هغه پیشکاری د ټولو کارونو پیشکاری خصوصا د موزیک زموږ استاد یو موزیک لرو مونږ ورته بانډو وایي البته په عامیانه ژبه باندې ورته بجا خانم وایي که نه په دې دغه کې به فرقې ازده کې قول اردو کې میدان وایي کې دا ملي سرودونه او دا شیونه به زده کړه کول چې البته دا اکثرا زما شاګردان هم شته دي په دې کې اوس خو هغه موزیک هم د منځه تللی چې څوک به واچا زمونږ مملکت ته راتله د هغوی ملي ترانه او زمونږ ملت ترانه غږېده نو دغه سازونه چې دي چې څوک کلارنټ غږېږي هغه پیشکار د دې بانډوي که په ډله په ګروپ کې هم غږېږي دې خاطر چې د کلارنټ غږ او د سکسفون نن سبا کې سکسفون ډېر زیات خلک خوښوي البته دې کې ځان ته کریډیټ نه ورکوم چې زما شاګردان هم ډېر دي پکې او مروج کړي خصوصا د پښتنو په ساز کې ما دی زوی مې د الطاف الطاف نومېږي بریالی سنګودي سره سکسفون غږېږي دغه وراره مې د داجي صاحب چمنګل زوی د شاهزاده نومېږي هغه مې شاګرد دی او همدغسې ډېر د شاګردان صفت نومېږي قدرت الله نومېږي البته په مزار شریف کې مې دوه شاګردان دي په کابل کې څلور پنځه شاګردان دي ډېر دی اوس په افغانستان کې زما ډېر شاګردان دي خو اوس دې وخت کې شاګردانو ته هم سړی پوښتنه وکړي آیا دا سړی سه استاد دی که نه دی او ټول ټول خلکو ته مې ښودلی خصوصا چې اوس په فعلا پښتنو کې پېښور کې مغږي زما شاګردان شته دي هلته څلور پنځه کسه په پېښور کې شته دي
د کلرنټ او سکسفون په برخه کې یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکوي بیا پس لږ ورځو وړاندې دا داسې خو به نه یې چې یوه به شرقي یا د ختیځ د موسیقۍ آله وي او بله به غربي وي
نه دواړه یې غربي دي دواړه یې غربي دي البته سکسفون هم غربي ساز دی او کلرنټ هم خصوصا زموږ استاذ په پېښور کې هغه وخت کې وو په کابل راډیو کې احمد ظاهر سره غږول استاذانو استاد ننګیالی او همدغسې نور استاذانو چې سکسفون ور سره غږول د هغه نوم په همدې ساعت کې زما د یاده وتلی
استاد اسماعیل اعظمي وو فکر کوم
نو بیا خوشبختانه چې ما هغوی سره هم کار کړی دی په کابل راډیو کې چې په موزیک کې وو هلته زه مقرر وم البته هلته مې هغوی سره استاد ننګیالی سره خو ډېر زما مینه هم وه دا غربی ساز دی خو زموږ استاد په پښتنو کې هغه وخت کې رواج نه و البته اولینۍ کیسټ چې ما په جلال آباد کې وکړه د استاد شاه ولی او بغزمینې سره نو په هغه کیسټ کې اعلان وکړه چې د پښتو په نوې موسیقي ساز کې خصوصا زموږ استاد افغانستان کې هلته خو پېښور کې زما استاد او زموږ د استاد شاګردان او هغوی بغږو نو زموږ په جلال آباد او دې ځای کې اولین دغه دوه حالې د موسیقي امام رواج
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز لګېدلی له اقتصادي نظره په څه شي باندې څنګه گزاره کوي؟
داسې یو سخت سوال در راته وکړه ما خو یو څو موده مخکې دلته د خپل کور خوا سره د یو منتو دغه جوړ کړی و یو میز مې جوړ کړی و کور کې به منتو پخول موږ بهلته اوس لمسی مې خرڅوي دوه لمسی مې ولاړ دی هلته خپل وطن ډېر خوږ دی صبر لري هر کار صبر لري دې ته به صبر کوو زما خپله دلته روزګار خو داسې دی چې زه او تقریبا زما کورنۍ ډېر ورکوټ دی دوه زامن لرم بدبختانه چې لور هم نه لرم لور مې ډېر راباندې ګران و یو لورکی و وفات شوی دی نو الحمدلله ډېر لورګانې لرم داسې دیني لورګانې چې ورته وایي نو دوه بچیان مې دی او نام خدای شل کسان یې ټول کورنۍ دغلته د یو منتو میز مې جوړ کړی و دا کور کې مې منقطه و د دې نه چې زه سپینګیر یم مسیان مصنوغ نه شوي دی چې هغه کاروبار کولی شي همدغه منتو خرڅوو دغه ته یو زوی مې پېښور کې دی هلته پروګرامونو ته یا کار کوي بیا موږ ته د کور خرچه لېږي کوم خارجي دغه نه لرو چې زوی مې امریکا کې دلته خو خلک خپل ځمکې خرڅوي خارج ته بچیان لېږي چې صبر وکړه موږ ته پیسې ولېږي موږ دغه نه لالچ د پیسې نه لرو چې هغه ژوند تېري رزق خو د الله په لاس کې دی چې خو کار هم ورسره په کار دی چې کار ونه کړي روزګار ډېر تنګ دی د خلکو زموږ د ټولو هنرمندانو ما ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې مشره مې او تقریبا موږ پنځه سوه دېرش داسې وسه موږ خپله د ټولنې غړي لرو د هنرمندان لرو په یو ننګرهار کې هغه ما نیمایي لغمان تینا کابل کې اوسېږي هغوی هلته په هغه ټولنه کې دی موږ تقریبا چې هغه تعداد سنج ولې په ټوله یو دوه زره هنرمندان ژوند کې چې هغه کار یې کوو د دوه زره سره څومره نور خلک دي قندار مزار کندوز دا ټول ولایتونه موږ ریسرچ کړي دي کتلي دی هنرمندان پیژنو دی ټولنې په حساب موږ 1500 کسان ما سره دلته په ننګرهار کې هنرمندان دي او د دوی روزګار ډېر حالات خراب ده البته اکثره هنرمندان چې موږ سره ټولنې کې دي یاره د ورځې زما یو شل ځلې دوی ته وځم راوځم کور کې کله کله بازار کې مې ویني داسې هنرمندان هم شته دي چې موږ ته به ویل چې استاده څه کاروبار وکړه هغه اول وخت کې نو ما ویل زه څه کولی شم زه خپلم داسې ټول پروګرام دتلو سبا به زمونږ کور کې شوروا به پخه وشي اوس خو نشته د دغسې البته یاداوري کوم چې زمونږ سره دغه کومه یو نوما چې ورته وایي ملل متحد ورته وایي دغه دفترونه موږ سره دغونه علاقه نه ساتي او زمونږ د هنرمندانو پوښتنه نه کوي بیا سر د هغه نه زمونږ د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس کور ودانه ورته وایي ژوندی لري دغه ماته دغه وکړه چې ته د هنرمندانو لیست د ماته راکړې چې یو دو میاشتې درې میاشتې یا څلور میاشتې چې دا کارټونه ورکوي د اوړه دپاره او د غوړي دپاره چې دا ورته واخلم البته موږ ته بیا یو کارټونه راکړه هغه هم دا خلاص شوي دي اوس کوشش کوو چې بیا موږ ته دغه کارټونه راکړي که دغه ورنکړي په دې غرونو په دې رغونو باندې به زموږ ډېر خلک مخ په پېښور شي دا هنرمندان ښایم درته
ډېره مننه کمین ګل استاده مخکې له دې چې خدای پاماني در سره وکوم اول خو له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو له موږ سره برخه واخیسته او اوریدونکو ته مو خپل د زړه حال د زړه خواله مو سره وکړه له اوریدونکو سره په پای کې غواړم یو ورستۍ پوښتنه درنه وکوم چې په افغانستان کې او په ننګرهار کې چې تاسو ژوند کوئ هنرمند ته په کومه سترګه کتل کیږي او هغه حیثیت چې عام خلک هنرمند ته قائل دي هغه ستاسو لپاره د منلو دی کنه
د ننګرهار خلک د پخوانه نیولې تر اوسه پورې زما البته یو شپېته کاله عمر دی عمر چې مونږ تیر کړی زموږ پلارونه چې قصه کړې ده هغه وخت کې د هنرمند ډېر عزت و خو نن سبا کې زه په یو خبره هنرمندان هم ملامتوم چې په ښه نظر هغه وخت کې هم خلک شعر شاعري اورېده ښه موسیقي اورېده هنرمند ته په ښه نظر کتل کېده خو زموږ استاسو د پښتنو وایي که د علم د وجې نه وایي که د کم فکري نه وایي دا خوشته دی چې یو نوم ورباندې ږدي نو زموږ د ننګرهار کې الحمدلله مونږ ته شخصا زموږ کورنۍ ته او دا نورو هنرمندانو ته چې داسې نه چې سړی خپلو هنرمندانو ته ښه ووایي او نورو ته به زموږ هنرمندانو ته مخکینی خلک خصوصا د ننګرهار خلک دا هنرمندان عزت هم کول قدر هم کول هر څه شی کول شو کوم وخت کې دا هنرمندان هم لږ خراب شو نن سبا کې چې دا ټلویزیونونه کې کوم یو موسیقي نشرې ده نه دا نه زموږ د کلچر او نه د کلتور او نه د دغه و خصوصا پښتو ژبه کې هم همدا ډېر شوی چې جنۍ مسته ده او جنۍ 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 دا سندرې واغه وخت کې مونږ دغونه جنۍ جنۍ نه یادوو ښه موسیقي و ښه پروګرامونه و د خلکو وادونه د خلکو خوشحالۍ کې یعنې داسې ډېر ازادي نه وه نن سبا کې الحمدلله هغه وخت کې خوښه و خو نن سبا کې چې کوم وخت کوزه پښتونخوا ته لاړو بېرته راغلو نو مونږ موسیقي هم پرېښوده موسیقي هم خراب شو او خلک هم مونږ ته ښه نظر باندې نه کتل یعنې د دې وخت نه شل کاله مخکې یا دېرش کاله مخکې دی چې هغه د موسیقي دانانو یا د هنرمندانو قدر اوس نشته دی
پټالو نو پیغلنا سانګي اختر نه دے او چې پټالو نو پیغلنا سانګي اختر نه دے نو بیا مست هوا حسن پر ستا هوا دات لونګو اگنه راوړی د کم طرفا دات لونګو اگنه راوړی د کم طرفا چې پټالو نو پیغلنا سانګي اختر نه دے پٹالو نو پیرنا سانگی اختر نوے Thank you. مو تپس چې وریاس کټان کټان شولا اخر دا سچلو شو زړګیا سچلو شو تالم چې پدې داش کې د پاران شولا اخر دا سچلو شو زړګیا سچلو شو چیا چولے بڈھے تھا سمانا گھر نے چیا چولے بڈھے تھا سمانا گھر نے نیا مستا ہوا سن پر سہوا داد لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا داد لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر نے پٹالو نو پیر لینا سانگی اختر نے چلو شو زڑگیا چلو شو سنگر لرے چرتا رم تن ٹکور رم اخر داس چلو شو زڑگیا چلو شو جد جن دن پلل مگڑ دبلو کرن دے جد جن دن پلل مگڑ دبلو کرن دے مست ہوا سن پر سہوا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر نے چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر نے چل شو زڑ گیا سچل شو جم پخوا کے دپینزے پشلنگ کا ہر جوڑ دے اخر دا سچل شو زڑ گیا سچل شو چرا پولے چاسا لو دبام پسر نرے چرا پولے چاسا لو دبام پسر نرے مست ہوا سن پر سہوا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر نے او چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر نے چلو شو زل گیا سچل شو ام تپس نے تو چند دلا جانا راضی چل شو زړګیا س چل شو سائل خو هغه سائل دسو.